د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونو ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعته خپرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، و باورې چې د حکومت اجرایه ریاست د امریکا د حکومت د هغې پریکړې هرکلی کوي چې پاکستان ته مرستې بندې کړي. د انتخاباتو اړوند راپورونه او نور موضوعات هم لرو، او د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه په وروستۍ دوهمه نیمایي کې خپروو. له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اورېدو ته رابولم چې اجمل اند چمتو کړي دي.
په جرمنی کې یوې محکمې هغه ځوان کډوال چې دا کوي د افغانستان دی او خپل ملګری وژلې وه، پاتنیم کاله بند محکوم کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي ټاکل شوی چې د پاکستان پوځ ته د امریکا د 300 میلیونو ډالرو مرستې د لغوه کېدو مسله د خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره وڅېړي. او رپورټونه وایي چې د هند په شمالي ایالاتو اتر پردیش کې سخت موسمي بارانونو له امله سیلابونو تر 20 زیات کسان وژلې دي. پاموکړې بشپړو خبرونو ته په سر کې هم په افغانستان کې د څو امنیتي پیښو په اړه. تیره شپه د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې درې د هلکانو لیسې تخریب شوې دي. د دې ولایت د پوهنې رئیس انجینر مهراب الدین شفق ازادي راډیو ته وویل تیره شپه وسلوالو په شرنه کې د حضرت بلال، خواجه خیل او سید جلال بخاري په نامه د هلکانو لیسې د ماینونو په ذریعه تخریب کړې دي. خغلی شفق ویل وسلوالو د یادو ښوونځیو ساتونکي له ښوونځیو ایستلي او بیا یې ښوونځي د ماینونو او راکټونو په ویشتلو تخریب کړي او ویجاړ کړي دي. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت کومې مشخصې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي وسلوالو دولت آباد ولسوالۍ د چاهي سیمه نیولې ده. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو امنیتي چارواکو له قوله ویلي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د دولت آباد ولسوالۍ په چاهي سیمه برید کړی. وسلوالو طالبانو بیا په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د سیمې بازار د دوی تر ولکې لاندې دی او دغلته یې د افغان امنیتي ځواکونو طرف ته تلفات اړولي. د دولت آباد ولسوالۍ امنیه قوماندان فضل الدین نجمزاده ازادي راډیو ته ویلي چې د وسلوالو د ځپلو لپاره عملیات پیل شوي او ډېر ضربه د چاهي سیمه له وسلوالو پاکه کړي. افغان چارواکي وایي اروزګان ولایت په چورا، چینارتو او خاص اروزګان ولسوالیو کې د ملي اردو په عملیاتو کې وسلوال طالبان وشل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. جنوب کې د 215 متم قلي اردو ویان یحیی یالوی د دوشنبه په ورځ ازادي ګراډیو ته وویل د عملیات په تیرو څلیر ساعتونو کې شوي دي چې پکې د وسلوالو طالبانو یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم لمنځه وړل شوي. وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د دې عملیاتو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د مرکز ترینکوټ اړوند د پایناوه سیمه کې د افغان ځواکونو په یو کاروان د برید یادونه کړې ده. د کابل په بازارونو کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه په بې ساري توګه لوړه شوې ده. د کابل د صرافانو د شورا ویان مجید احمدزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د ډالرو په وړاندې افغانۍ تر دې حده رالویږي. نوموړي وویل چې یو ډالر دا مهال د 4 افغانیو سره تبادله کیږي. په جرمني کې وي محکمې هغه ځوان کډوال پاتنیم کاله بند محکوم کړ چې دا کوي د افغانستان دی او د پناه غوښتنه یې مرد شوی. دا کس د خپلې پخوانۍ جرمنۍ ملګري چې 15 کلنې وه د وژنې په جرم په زندان محکوم شوی. د وژنې دا قضیه په جرمني کې ښي اړخي ګوند د کډوالو پر ضد خپل انتخاباتي کمپاین کې وکاروله. د کډوال ادعا کوي چې د افغانستان دی او همدارنګه خپل نوم یې عبدل خودلی، د دویم نوم یا تخلص په اړه څه نه دي ویل شوي. نوموړي اعتراف کړی چې پر خپلې جرمنۍ ملګري د ډسمبر په میاشت کې په یو درملتون کې د چړو ګزارونه کړي او هغه یې وژلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي ټاکل شوی ده چې پاکستان پوځ ته د امریکا د 300 میلیونه ډالرو مرستې د لغوه کېدو په اړه به له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره خبرې وکړي. قریشي پرون ناوخته خبریالانو ته وویل دا موضوع د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو او د امریکا له لوی درستیز جنرال جوزف ټرنفورد سره په لیدنه کې چې ټاکل شوې 2 ورځې وروسته اسلام آباد ته ورشي یادوي. قریشي وویل له پامپیو سره به کینی، خپل نظریات به ورسره شریک کړي او د هغه به هم واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې دا پیسې مرسته نه ده، بلکې د پاکستان هغه پیسې دي چې د ده په وینا د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې لګولي چې امریکایي باید ورکړي. ریپورټونه وایي د هند په شمالي ایالت اتر پردیش کې سخت موسمي بارانونو او لامل یې راوتلو سیلابونو تر و بشتو زیات کسان وژلي. ویل کېږي چې د دې ایالت له 15 ولسوالیو څخه یولس یې د شنبې او یک شنبې په ورځ بارانونو او سیلابونو ځپلي. ځایي چارواکو ویلي چې د شاهجانپور سیمه تر ټولو ډېره ځپل شوې ده، چیرې چې شپږ کسان وژل شوي او د دې ویره شته چې د قربانیانو شمېر زیات شي. او په برما کې وی محکمې د رویټرز خبري اژانس دوه تنه خبريالان د روهینګیا اقلیت پاړه د ریپورټونو د ورکولو په تړاو په وک کاله بند محکوم کړي. د برما د قضایي سیستم یو قاضي د دواړو ژورنالستان 23 کلن والون او 28 کلن کیاسیو د دولت د اسرارو د قانون په ماتولو مجرم بللی او پرې د وک کاله زندان حکم کړی دی. د برما د محکمې د حکم نړیوالې غندنې راپورته کړي او د اې د رسنیو پر ازادۍ برید بللی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغان حکومت اجرایه ریاست پر پاکستان د مرستو د بندولو په برخه کې د واشنگتن د پریکړې هرکلی کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې هغو کاندیدانو ته خبرداری ورکړی چې لا هم پر خپلو دندو کار کوي او یا یې له وخته مخکې کمپاینونه پیل کړي. د انتخاباتي کمیسیونونو او کاندیدانو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ په یوه مرکه کې څېړو.
ځینې حالات خپله د موږ د ټاکنو کمیسیونونه د قانون د نقص مرتکب یا په ځینو حالاتو کې خپل کاندیدان او حتی سیاسي ګوندونه.
په نورو موضوعاتو کې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره د سیاسي جریانونو د تیاری هرکلی کوي، خو دا هڅې دوی وایي چې باید د سولې عالی شورا او حکومت سره همغږي وي. په یو بل راپور کې به د اولمپیک د ملي کمیټې پر چارواکو له هغو انتقادونو خبر شي چې وایي آسیایي لوبو ته لوبغاړي د استعداد پر بنسټ نه بلکې د اړیکو له مخې غوره شوي.
لوبغاړو منظم تدریب نه لاره لوبغاړي استعداد له مخې غوره شوي، نو تقریبا هر یو مډال موږ ته 1,000,000 افغانۍ باندې ولیدلی دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې د یوې برخې اوریدل هم مه هیروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په مکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته د افغان حکومت اجرایه ریاست د متحدو ایالاتو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې له مخې پر پاکستان 300 میلیونه ډالره مرسته بنده شوې ده. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم نن ازادۍ راډیو ته وویل چې لازم فشارونه کولی شي دا هیواد د تروریزم له ملاتړ څخه راوګرځوي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان هم د امریکا د دې پریکړې هرکلی کوي او د دوام غوښتنه یې لري. اکرام الله اکرام په خپل راپور کې دا موضوع څېړلې ده.
د افغان حکومت اجرایه ریاست باور لري چې پر پاکستان د امریکا اقتصادي بندیزونه کولای شي یاد هیواد د تروریزم له ملاتړ راوګرځوي. د اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغو پریکړو هرکلی کوي چې له مخې د تروریزم پر ملاتړو هیوادونو نړیوال فشار زیاتیږي.
هر ګونه اقدامی که منجر به تحت فشار قرار دادن
هر هغه ګام چې د تروریستي ډلو ملاتړي تر فشار لاندې راولي مونږ یې هرکلی کوو او داسې اقدامات د افغانستان سیمې او نړۍ په خیر ګڼو، ځکه زموږ په باور په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ژوند یوازینی لامل له دوی څخه ملاتړ دی.
ښاغلي میسم وویل چې پر پاکستان د پوځي مرستو بندېدل د جنوبي آسیا په اړه د امریکا د حکومت د پالیسۍ یوه برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې له پاکستان سره د هغو 300 میلیونه ډالرو د مرستې د لغوه کولو پریکړه کړې چې مخکې د سخت دریځو پر وړاندې د دې هیواد لخوا د کافي اقداماتو د نه کولو په خاطر ځنډول شوې وه. متحده ایالات پر اسلام آباد تور پورې کوي چې هغو سخت دریځو ته یې خوندي ځایونه ورکړي کوم چې په افغانستان کې له تېرو 12 کلونو راهیسې جګړه پر مخ وړي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګرمن کان فاکنر وویل چې دغه 300 میلیونه ډالر به په بل ځای مصرفېږي، ځکه پاکستان د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره پریکنده اقدامات نه دي کړي. ښاغلي فاکنر دا هم ویلي چې د روان کال په لومړیو کې کانګرس پر پاکستان د ائتلاف د ملاتړ د صندوق په چوکاټ کې 500 میلیونه ډالر نور مرسته مرسته هم بنده کړې و او د دغه نوې مرستې لغوه کېدو سره ټول 800 میلیونه ډالر مرستې له پاکستان ګرځول کېږي. خو اوس پښتنه دا ده چې د پاکستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو وروستۍ پریکړه به په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه څه تاثیر ولري. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي اغېز به هغه مهال ولري چې افغانستان له رامنځته شوي فرصت ګټه پورته کړي او د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د پاکستان د تروریزم پالنې مسله په جدیت سره مطرح کړي. لډلی احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل
دا په پاکستان باندې تاثیر لري، مشروط دي شرط چې افغانستان د دې موقعنه استفاده وکړي. اوس په دې چې کومکونه لغوه شو داسې معلومیږي چې پاکستان یو تروریست پرور مملکت دی. د دې باره کې باید امریکا چون په شورای امنیت کې د ویټو حق لري افغانستان دې استفاده وکړي دغه مسله د پاکستان د تروریست پرورۍ شورای امنیت کې مطرح کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړي هم د امریکا په دې پریکړه خوښي څرګندوي. د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادر خان کټوازی وویل د پاکستان په وړاندې باید د امریکا د متحده ایالاتو ورته بندیزونه دوام پیدا کړي څو یاد هیواد د تروریزم لملاتړه لاس په سر شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هغه کسان چې کاندیدان دي او استعفای نه ده کړې د اثبات په صورت کې به د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه حذف شي. د دې کمیسیون کمیشنر او ویان علي رضا روحاني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل همداراز هغه کسان چې له وخت مخکې کمپاین کوي له قانوني چلند سره به مخامخ شي. له کابله رحمت الله افغان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هغه کاندیدان چې استعفا یې نوي ورکړي او یا له وخت مخکې کمپاینونه کوي له جدي قانوني چلند سره به مخ سي. د دغه کمیسیون کمیشنر اویان علي رضا روحاني د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د هغو کسانو نمونه به د کاندیداتوري له وروستي لیست نه حذف سي چې په استعفا مکلف وي خو تر اوسه استعفا نوي ورکړي.
کسانی که استعفا ندادن و بر اساس قانون مکلف
هغه وای هغه څوک چې استعفا نوی ورکړي او قانون په استعفا مکلف کړی وي که استعفا نوی ورکړي او انتخاباتي کمیسیونونه اخفال کړی وي که کاندید وي او له کارځای استعفا نوی ورکړي نو دوی به د کاندیدانو په شرایطو برابر نه پیژندل کیږي. هم اوس او هم وروسته د کاندیدانو له لیست نه د حذف قابل دي. د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وای داسې ډیری موارد شته چې کاندیدانو استعفاګانې نه دي ورکړي او له کاندیدۍ سره سره خپل پخوانی کارونه کوي. بلخوا په کابل ښار او یو شمېر نورو لویو ښارونو کې ځینو کاندیدانو په واټونو او څلور لارو کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د ورځې او لوی اختر د مبارکیو په بهانه خپل لوی لوی تصویرونه لګولي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مانی چې یو شمېر کاندیدانو له وخت مخکې کمپاینونه کړي خو ټینګار کوي چې له وخت مخکې کمپاین کوونکي به له قانون سره سم له 1,00,000 افغانیو نیولې تر 50,000 افغانیو نقدي جریمه سي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس وایي ډیری داسې کاندیدان شته چې د سیاسي کارپو په صفت په رسنیو کې خبرې کوي چې دا هم یو ډول کمپاین ده او سرغړونه بلل کیږي. یوسف رشید زیاتوي له وخت مخکې هر ډول دستور چې د خلکو ذهنونه تسخیر او افکار د ځان په ګټه راواړوي کمپاین بلل کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د روان مریض کال د میزان په 28مه تر سره کیږي چې رسمي کمپاینونه د میزان په 6مه پیلېږي او د میزان په 6مه پای ته رسیږي چې بیا وروسته 8 ساعته د سکوت وخت دی. د انتخاباتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي انتخاباتي کمیسیونونه باید له استعفا لیک پرته کاندیدانو ته دا اجازه نه وای ورکړي چې وروستي لیست ته لاره پیدا کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخواني رئیس نجیب الله احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولسی جرګې کاندیدان د دین مخکې باید هغوی خپله استعفا په لیکلي ډول باندې د کمیسیون ولایتي دفاترو ته یا مرکزی دفتر ته باید تسلیم کړي وای. د دین مخکې هغه کسانو چې هغوی تر اوسه پورې اخیری لیست ته لاره پیدا کړې ده او استعفاګانې نه دي ورکړې دا په دې دلالت کوي چې کمیسیون نشي توانېدلی چې راتلونکي ټاکنې صحیح مدیریت.
له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو که ثابته شي چې کاندیدانو له وخت مخکې کمپاین کړی او یا استعفا یې نه دي ورکړې ممکن نمونه یې له لیست نه حذف سي.
په راپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسي جرګې هغو کاندیدانو ته خبرداری ورکړی چې لهم پر خپلو دندو کار کوي او یا یې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي دي. پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د انتخاباتو له کمیسیونونو څخه غواړي چې له وخت نه مخکې د کمپاینونو مخه ونیسي. دوی وایي دا چاره د انتخاباتو روان بهیر تر پوښتنې لاندې راولي او د نورو نمایندانو په حق کې زیاتای دی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد واصل وصال د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي مشر یوسف رشید سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې څنګه کېدای شي له وخت نه مخکې کمپاینونه بند شي.
بدوی چې په ټاکنو کې څه چې ډېر مهم دي سره ده چې دموږ هغه ادارات باید خپل چلن د قانون په اساس ترسره کړي، بېطرفانه وي، خپلواکه توګه باندې وي. په عین حال کې د قانون هغه مراعاتول یو اصلي ضرورت ده. که چېرته قانون نقدیږي که هغه د کاندیدانو لخوا نه وي یا د ادارات لخوا نه وي، د خپلواکې کمیسیون لخوا نه وي، همداسې د ګوندونو لخوا نه، نو دا فکر کولی شي چې هغه یو لوی فاجعه په ټاکنو کې رامنځته کړي. له بده مرغه اوس موږ ګورو چې ځینې حالات خپله زموږ د ټاکنو کمیسیونونه د قانون د نقص مرتکبي او په ځینو حالات کې خپله کاندیدان او حتی سیاسي ګوندونه. نو زموږ هیله دا ده که چېرته دوی د قانون په نقص باندې ټینګار وکړي او هغه کراتو سره مات کړي، نو د یوې خوا د ټاکنو د پروسې اعتبار ته صدمه رسېږي او بل یو فرهنګ هغه چې د قانون ماتونه ده هغه بیا په دور باندې بدلېږي او سبب قانون پرواز څوک نه کوي. هر څوک غواړي چې مقصد له وضعیت نه ګټه واخلي، که هغه مشروع یا غیر مشروع وي، حتی په پایله باندې هم بس.
بله رشید صاحب، دلته د کمیسیون او د انتخاباتو د سار بنسټونو دنده څه ده چې له دغسې چارو مخنیوی وشي؟
بېله شکه چې د نه درناوي د نه مراعات بدلونه باید پیدا شي. په یو حالت کې کېدای شي ځینې کاندیدان په دې باندې پور نه وي چې دوی دغسې تخلفاتو مرتکب کېږي. نو هغوی لپاره زموږ وړاندیز دا ده چې د ټاکنو خورا کمیسیون په منظمه توګه د کاندیدانو سره په کابل کې په ولایته کې دوی دفترونه باید خپل اړیکې وساتي، هغوی راوغواړي، هغوی ته معلومات ورکړي د قانون په اړه باندې قانون
مسائل وقت نمک کی کمپاین کئی سر باید سو اسی بالآخر
مطابق نو پکې په خامخا یو سرګن تخلف سره کېږي. تخلف زان سره غزینې هغه اقدامات بشکت خبسو لخوانه رجل بوی چې حتی جریمه او که ډېر شدید وي او کسو کرت در نفس کېږي به دې هست امکان همسه.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید ول ازادۍ راډیو سره په خبرو کې. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که د جعلي تذکرو او سټیکرونو په اړه په پلټنو کې سیاسي ګوندونه ښکیل ثابت شي نو د قانون له مخې به جزا ورکړل شي. د ملي ستر ائتلاف په نوم سیاسي جریان ویلي دي چې د انتخاباتو په برخه کې لسګونه زره جعلي اسناد راټول کړي او ادعا لري چې په درغلیو کې یوازې حکومتي بنسټونه ښکیل دي نه سیاسي ګوندونه. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نن ازادۍ راډیو ته وویل دوی د سیاسي ګوندونو د دې تورونو په اړه جدي پلټنې پیل کړي. یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جعلي تذکرو او سټیکرونو د سرچینو د موندلو په هدف یې جدي پلټنې پیل کړي. د یاد وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که په دغو پلټنو کې د سیاسي ګوندونو په شمول چې دا اسناد یې راټول کړي هر څوک ښکیل وګڼل شي قانوني چلند به ورسره وشي. د کورنیو چارو وزارت د افغانستان له لوی ملي ائتلاف نه غواړي چې په پلټنو کې ورسره لازمه مرسته وکړي.
مو غوښتنه د همدغې محترمو سیاسینو څخه دغه ده چې دوی ووایي او دوی دغه معلومات دې چې د خلکو سره دغه معلومات دوی شریکوي چې دغه تذکرې موږ لاس سره وړی دي او دا جعلي دي. له کشفي امنیتي ارګانو سره هم دوی معلومات شریک کړي چې دا یې له کومه کړي دي. د ترڅو موږ وکولای شو چې اصلي عاملین یې تشخیص کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې له یو شمېر ګوندونو جوړ دی، د شنبې په ورځ شاوخوا 100,000 تذکرې چې انتخاباتي سټیکرونه هم پرې لګېدلي وو له رسنیو سره شریک کړل. دا ائتلاف ادعا لري چې جعلي تذکرې او سټیکرونه په انتخاباتو کې د حکومت په ګټه د درغلۍ په هدف جوړ شوي دي. خو د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي ادارې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون یک شنبه په دوی لګېدلې د درغلۍ هر ډول ادعاوې رد کړې. دوی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دغه شان له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې په دې اړه پلټنې وکړي چې ملي ائتلاف یا جعلي اسناد له کومه کړي او څوک د انتخاباتو ملي پروسه سبوتاژ کول غواړي. ملي ائتلاف بیا وایي چې دوی دا اسناد له ټولنې راټول کړي دي. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل جعلی اسناد راټولولو نه هدف شفاف انتخابات ته زمینه برابرول دي چې په خبره یې حکومت ورته ژمن نه دی. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د را روانې میزان د میاشتې په 28مه نېټه کېږي چې څرنګوالي او شفافیت یې د حکومت او ځینو سیاسیونو ترمنځ جدي بحثونه راپارولې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي هر هڅه چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو لپاره کیږي باید له حکومت او د سولې له عالي شورا سره په همغږۍ کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ستر ائتلاف په نوم سیاسي ډلې او ځینو نورو سیاسي جریانونو په دې وروستیو کې ویلي دي چې دوی په هر ځای کې له وسلوالو طالبانو سره خبرو ته چمتو دي. له کابله خان محمد سین په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي هر ډله چې د خبرو میز ته د وسلوالو مخالفینو د هڅولو توان ولري او په دې لاره کې رښتینی ګامونه پورته کړي، حکومت ورسره نه یوازې دا چې ستونزه نه لري بلکې هرکلی کوي. د دغه ریاست د بیان مرستیال امید میسم د دوشنبې په ورځ له وسلوالو طالبانو سره د سیاسي جریانونو د خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
رهبری روان دي مذاکره او گفتگو متعلق بشورا
د وویل د سولې د خبرو او مذاکراتو لارښوونه د سولې په عالي شورا پورې اړه لري، خو ملي او سیاسي شخصیتونه او جریانونه چې د سولې او ثبات د راوستلو وړتیا ولري کولی شي مخالفین د سولې د خبرو میز ته کښېنوي. په دې برخه کې د دولت لخوا کومه ستونزه نشته، خو اړتیا ده چې دا هڅې د حکومت او د سولې له عالي شورا سره په همغږۍ کې ترسره شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ځینو غړو او یو شمېر سیاسي ګوندونو د مسکو د ناستې په شمول له وسلوالو طالبانو سره په خبرو کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی دی. راپورونه وایي په پام کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف او یو شمېر سیاسي ګوندونه په راتلونکي کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره خپل پلاوی وټاکي. ټاکل شوې وه چې د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو یوه ناسته جوړه شي چې طالبان هم وربلل شوي وو، خو افغان حکومت په دغه ناسته کې له ګډون نه ډډه وکړه او ټینګار یې وکړ هر ناسته چې د افغانستان د سولې په تړاو جوړیږي باید د افغانستان په ملکیت ترسره شي. خو دغه ناسته د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف ترمنځ د ټلیفوني خبرو په نتیجه کې وځنډول شو او تصمیم ونیول شو چې دغه ناسته د افغانستان او روسیې په کوربتوب جوړه شي. بلخوا د ولسی جرګې ځینې غړي باور نه لري چې طالبان د له داسې ائتلافونو سره چې د حکومت غړي پکې شامل وي خبرو ته لیواله شي. د ولسی جرګې غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل دغه ائتلافونه تر اوسه ځانګړي تعریفونه نه لري.
وخت چې هغوی د افغانستان د حکومت د افغانستان د سولې شورا نه مني، پس ائتلاف خود به خود به ذات خود د حکومت جز دی، خو یا وکیلان یا معاونین یا تا مهم کسان د حکومت پکې کیږي. پس نو فرق چی دی؟ په همدا خاطر زه وایم چې ائتلاف باید ځان ته یو درست تعریف جوړ کړي. وخت دوی تعریف جوړ کړي باید د حکومت سره ځان جلا کړي، بیا نو په یو بل عنوان سره طالبان پر مخ شي. په موجوده تعریف زه فکر نه کوم چې طالبان د دوی خبرو ته حاضر.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د سیاسي چارو ځینې پوهان هم په دې باور دي چې طالبان به له دغو ائتلافونو او سیاسي ګوندونو سره خبرو ته حاضر نه شي. ریډلی جاوید کوهستانه وای چې ستونزمنه به وي چې د افغان حکومت اپوزیسیون چې غړي د حکومت په جوړښت کې هم زیاته ونډه نه لري او پخوا تر دې له طالبانو سره په جګړو کې هم ښکېل و وتوانېږي چې له دغه ډلې سره خبرې وکړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. په یو راپور کې به واورئ چې په جګړه ځپلې هلمند کې د هغو سړکونو ترمیم او بیا رغونه پیل شوې ده چې په جګړو کې زخمی شوي دي.
دا لس کیلومتره په اردو کې په څلور کیلومتره سړک باندې د 5 سانتي په اندازه باندې نوی فرش اچو او نور ټپونه چې دي هغه ټپونه به ټول په معیاري شکل باندې نیول کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې ادلب ښار باید د حکومت ضد یاغیانو څخه تصفیه شي. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. د افغانستان پر ورزش د څارنې یو شمیر بنسټونه وایي د اولمپیک ملي کمیټې او د بدني روزنې ریاست د کمزوري مدیریت له کبله افغان لوبغاړو په آسیایي اولمپیکي سیالیو کې ډېرې بریاوې ترلاسه نه کړې. د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون مرستیال ابراهیم مومند ازادۍ راډیو ته وویل د سیالیو ته لوبغاړي د استعداد پر ځای د واسطو او روابطو له مخې غوره شوي وو. لبلې خو د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې امکاناتو ته په پام سره افغان لوبغاړي د آسیایي اولمپیک په سیالیو کې ښه ځلیدلي او له دغو سیالیو ترلاسه شوې پایلې دوی ته د قناعت وړ دي.
د افغانستان د ورزش نه د ساري او شمیر بنسټونه او ورزشي کارپوهان په انتقاد سره وایي چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د منظم پلان د نشټوالي او د استعداد له مخې د لوبغاړو د نه ټاکنې له امله افغانستان د آسیا په اولمپیکي سیالیو کې تر نورو هیوادونو شاته پاتې شو. د افغانستان د ورزشي خبریالانو سازمان مرستیال ابراهیم مومند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالیو ته زیاتره لوبغاړي د واسطو او روابطو له مخې ټاکل شوي وو او غوره شویو لوبغاړو دغه سیالیو ته ښه تیاری هم نه درلود.
منظم تدرین نه لاره لوبغاړي هغه ابتدال د مخې غرسی نو تقریبا هر یو مډال موږ ته په 1,000,000 افغانۍ باندې ولیدلی دی. ځکه 2,000,000 افغانۍ د دغې ټول سفر لپاره بودجه ټاکل شوې وه. اولمپیک او د تقریبا د دفتر درسونی منیجمنت او هغه چې هغه یو قبلي یو
افغانستان په دغه سیالیو کې د دوو برونزو میډالونو په ګټلو سره د آسیا په اولمپیکي سیالیو کې د ګډون کوونکو شپږ څلوېښتو هیوادونو ترمنځ 15 مقام خپل کړ. د آسیا د 2013 کال په اولمپیکي سیالیو کې چې د انډونیزیا په جاکارتا کې وشوې د افغانستان 160 کسیز کاروان پکې ګډون کړو چې 9 لوبغاړي او نورې روزونکي او د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین ول. خو د دغو سیالیو د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په سږنۍ آسیایي اولمپیکي سیالیو کې له افغانستانه باید 15 نارینه او ښځینه لوبغاړو په 14 رشتو کې ګډون کړی وای. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو له مخې افغانستان په 14 بیلابیل رشتو ځغاسته، لامبو وهنې، باسکټبال، غیږنیونې، تکواندو، پراشوټ اچونې، بیډمنټون، جوجستو، جودو، کراټه، سوک وهنې، وزن اوچتونې، وشو، والیبال، رګبي او کورش برخه کې ګډون کړو چې یوازې په دوو رشتو کورش او وشو کې د برونز دوه مډالونه د منصور سروري او خالد هوتک لخوا ترلاسه شول. په دغو سیالیو کې چین د 132 سرو زرو، 290 سپینو زرو او 15 برونز مډالونو سره لومړی، جاپان د 50 سرو زرو، 55 سپینو زرو او 40 برونز مډالونو سره دوهم او کوریا بیا 90 سرو زرو، 85 سپینو زرو او 10 برونز مډالونو په ګټلو سره دریم ځای خپل کړ. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د سویلي کوریا د 2014 کال په تیر پړاو آسیایي اولمپیکي سیالیو کې په کرکټ کې د سپینو زرو او په تکواندو کې د احمد رومان عباسي لخوا د برونز یو مډال ګټلی و. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال محمد یونس پوپلزی وایي چې افغان لوبغاړي شته او امکانات ته په کتو په سږنیو آسیایي اولمپیکي سیالیو کې ښه ځلیدلی دي.
دغه سیالۍ چې په انډونیزیا کې ترسره شولې او نتایج یې زموږ په نظر باندې قناعت بخش دي. که تاسو توقع لرئ چې د افغانستان لوبغاړي د چین په تناسب باندې وځلیږي نو بیا همدغه د چین په شکل باندې د چین د ملک په شکل باندې امکانات ته ضرورت لري، همداسې روزونکو ته ضرورت لري.
په ورته وخت کې د ورزشي چارو کارپوه مجیب رحماني وایي که افغانستان غواړي چې په نړیوالو سیالیو کې ښه نتیجه ترلاسه کړي نو پکار ده چې په ورزشي فدراسیونونو او بنسټونو سار ډېر کړي او هغه لوبغاړي چې ښه استعداد لري باید هغوی ته د پرمختګ لپاره ښې زمینې مساعدې کړي. بلخوا د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال بیا وایي چې دوی په هیواد کې د ورزش او لوپاړو د ودې او پرمختګ لپاره څلور کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړی چې ورسره به په ورزشي بنسټونو او فدراسیونونو کې شته ستونزې هوارې او افغان لوبغاړي به په نړیوالو میدانونو کې ښه وځلیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د خبرونه په دوام کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې او نورو راپورونو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه اجمل انت غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
راپورونه وایي تیره شپه ناڅرګندو وسلوالو د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې درې د هلکانو ښوونځي تخریب کړي دي. د پکتیکا ولایت د پوهنې رئیس انجینر محراب الدین شفق ازادۍ رډیو ته ویل تیره شپه وسلوالو په شرنه کې د حضرت بلال، خواجه خیل او سید جلال بخاري په نامه د هلکانو لیسې د مینونو په سریا ویجاړې کړې دي. په جرمنی کې وی محکمې هغه ځوان کډوال پاتنیم کال بند محکوم کړ چې دا کوي د افغانستان دی او د پناه غوښتن لیک یې رد شوه. دا کس د خپلې پخوانۍ جرمنی ملګري چې 15 کلنه و د وژنې په جرم په زندان محکوم شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وی ټاکل شوی چې د پاکستان پوسټ د امریکا د 300 میلیونو ډالرو مرستې د لغوه کېدو په اړه بل خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیز جنرال جوزف ډانفورد په راتلونکو څو ورځو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. ریپورټونه وایي د هند په شمالي ایالت اتر پردېش کې سخت موسمي بارانونو او لامل سیلابونو لږ تر لږه 20 کسان وژلي. او په برما کې وی محکمې د رویټرز خبري اژانس دوه تنه خبريالان د روهنګي اقلیت په اړه د ریپورټونو د ورکولو په تړاو په وکاله بند محکوم کړل. د محکمې د پریکړې نړیوالې غندنې راپورته کړې او د رسنیو او بیان په ازادۍ برید کړل.
لاند خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. او سم ناجی سپی ته غوښې چې سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ایرلند څخه متحده عربی اماراتو ته رسیدلې ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې د کرکټ لوبډله به د آسیې جام سیالیو لپاره پوره چمتووالی ونیسي. ټاکل شوی چې افغانستان د سپتمبر په 12مه لومړۍ لوبه د سریلانکا او په 6مه نیټه له بنګلاديش سره لوبې ترسره کړي. د آسیې جام په دغو سیالیو کې به افغانستان په ګډون شپږ نور هیوادونه ولوبېږي. ټاکل شوی چې افغان لوبغاړی نثار احمد عبدالرحیم زئی په ارجنټاین کې د ځوانانو اولمپیک په جوړیدونکو سیالیو کې ګډون وکړي. د تکواندو فدراسیون مشر نجیب الله سکندر نن ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی عبدالرحیم زئی په دغه لوبه کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی لري. دغه لوبه چې په هرو څلورو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي تر راتلونکو څو ورځو پورې به پیل شي. او د جاکرتا په آسیایي اولمپیک سیالیو کې چین د 209 مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. په دغو سیالیو کې چین د 122 سرو زرو، 29 سپینو زرو او 15 برونزو مډالونو سره لومړی، جاپان د 15 سرو زرو، 55 سپینو زرو او 40 برونزو مډالونو سره دوهم، او کوریا په 49 سرو زرو، 55 سپینو زرو او 20 برونزو مډالونو په ګټلو سره په دریم ځای کې دی. د انډونیزیا په قربتو په آسیایي اولمپیکي سیالیو کې له 20 ګډون کوونکو هیوادونو نه 30 د میډال په ګټلو بریالي شول، خو نه نور بیا بیرته له میډاله پات شول. په دغو سیالیو کې 15 افغان لوبغاړو چې اته خزینه دی په 14 ورزشي رشتو کې ګډون کړی و چې د برونزو د دوو میډالونو په ګټلو بریالي شول. دغه سیالۍ د اگست په 13 نیټه پیل شوې وې چې 13 ورځې پای ته ورسېدې.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. اوس هم ورزو راپورونه ته. د هلمند ولایت چارواکي وایي د ټولو هغو سیمو لارې او سرکونه چې د جګړو او ماینونو د چاودنو له کبله وران شوي دي بیا رغوي. دمګړۍ، نادلي او مارجې ولسوالیو ته د غځېدلو سرکونو 10 کیلومتره بیرته رغول کیږي. د دې دوو ولسوالیو اوسیدونکي غواړي چې د بیا رغونې کارونه په ښه کیفیت وشي او شرکتونه د قراردادونو له لاس په لاس کولو ډډه وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په دې اړه د یو راپور د برابرولو لپاره د دې پروژو د کار د بهیر لیدو ته ورغلی.
د نادلی ولسوالۍ په لور د غزیدلی سړک پر وړو وران سو ځایونه چې تازه پاک سوي دي کرن دی اچول سوی. دلته یو کوچنی لنګر ګرځي چې لاندې سوي واړه وران سوي ځایونه تخته او بیا کر اچونې ته چمتو کړي. د لشکرګاه په لویدیځ کې د درېیمې امنیتي او زیاړوند د بولان له سیمې نادلی او مارجي ولسوالیو ته د غزیدلی سړک د هغه ځایونو د بیا رغونې چارې پیل سوي دي چې د دې وروستیو دوو کلونو د جنګونو پر مهال وران سوي. د دغه دوو سړکونو بیا رغونې ته چې دوې مهمې ولسوالۍ د لشکرګاه سره نښلوي پیسې او نور امکانات د ټولګټو وزارت لخوا ورکول سوي دي. د هلمند والی وایي د ټولو هغو سیمو د سړکونو د رغونې چارې به پیل سي چې وران سوي دي او د حکومتي سرتیرو تر ولکې لاندې راځي. تورن جنرال محمد یاسین د مرجع او نادلي ولسوالیو د سړکونو د بیا رغونې د کار د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل یاد سړکونه اکثره د هغه ماینونو له امله وران سوي دي چې د وسلوالو لخوا ځای په ځای سوي ول.
بیرته هغه ټپونه مونږ رغوو چې هغه زمونږ دښمنان مونږ ته د بمونو په واسطه سورای سورای کړی وو او په دې د دې لحاظه زمونږ شتمنۍ ته یو ضربه وارد کړی وو او همدارنګه خپل خلکو ته هم مشکلات ایجاد کړي. نو د دغه سړک چې د افغانستان د بودیجې نه تمویلیږي او د ریاست فایدامې د هلمند لخوا نظارت لاندې یو شرکت کار کوي. د شرکت ته زما خواست دا دی چې د یو عامتن پایس ډیر دقیق او مجانبه باید کار وکړي.
په هلمند کې د دې وروستیو څو کلونو سختو جنګونو له امله اکثره غلارې او پاخه سړکونه وران سوي دي چې په پاخه او اساسي ډول جوړ سوي ول. د هلمند د ټولګټو رئیس اهل الله عبیدی رسنوی ته وویل د 3 میلیونه افغانیو په لګښت شاوخوا 10 کیلومتر سړک جوړوي چې وروسته به نور ورته سړکونه او لارې هم ورغول سي.
10 کیلومتر اوږدوالی لري چې 1 کیلومتر پخوا جوړ شوی دی، په هغه باندې مشکار نه کوو، په هغه ټپونه مو نشو. دا 10 کیلومتر په اردو کې 4 کیلومتر سړک بنې د 5 سانتي په اندازه باندې نوی فرش اچو او نور ټپونه چې دي هغه ټپونه به ټول په معیاري شکل باندې نیول کېږي. بیا که د راتلونکي دپاره فنډ او امکانات پیدا شول انشاءالله دا سړک به سراسر ټول مکمل. موږ کوشش کوو چې په دې باندې یو بله لایه ولویږي. د دې سړک ټول قیمت چې دی 1,09,950 افغانۍ دی.
په عین وخت کې د مارجې او نادلي ولسوالیو اوسیدونکي او د ټولنیزو شورا غړي وایي د پروژې د تطبیق څخه باید ښه څارنه وسي او حکومت هم پرې نږدي چې بې کیفیته پلی سي. دوی هم د هغه نورو پلچکونو او رنڅو سړکونو د بیرته رغولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د ماینونو او نورو چاودنو له امله وران سوي دي.
په دغه پخوانی دغه تر چې جوړ شوی و بې کیفیته و زموږ په نظر. دا چې 1.5 متر یا 1 متر ادا کال کنی 1.5 متر دغه پخوانی حالت څخه لوړ سي موږ وایي رطوبت به نه کوي نو دوام به پیدا کړي. دا اوس خو دغه سې د تیر وار د خالي مځکې پر مخ باندې کیر توی شوي و هغه هم نازک و بیرته پټ.
بیا ځینې مننه کوو چې موږ ته یې د تګ راتګ د کور د لارې د جوړونې د ابتتاح لپاره راغله او بیا هم ځینې مننه کوو چې موږ ته یې دا دومره لوی ویاړ راوبخښئ چې په ټول هلمند کې یې زموږ سړکونه د زموږ سړکونو تاکي اولیت ورته ورکړي. د دې څخه یوه نړۍ مننه.
په هلمند کې په دې وروستیو دوه کلونو کې د بیا رغونې کارونه په نشت حساب دي، په خاص ډول په هغو ولسوالیو کې چې اکثره سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. ویل کېږي په ولسوالیو او هغو لارو کې ډېر واړه او لوی پلچکونه او پلونه په بومونو الوزول سوي دي چې کلي او ولسوالۍ سره نښلوي. د هلمند دولتي مسؤلین د دغه اکثرو ورانیو پړه پر وسلوالو ورچوي خو طالبان یې نه مني. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
تاسو لا پیغامونو
زه یک مطلعم د سنگند ولسوالی د سران کلام دلته وس په کندهار کې اعلان وشیږم. دا زموږ د سنگند ولسوالی لار لشکرګاس د سنگند د یس بیا تر سنگنه پورې دا ټول خلک په خامه کې دي. دا لارې بنده ده. زما دا هیله ده چې دا لارې نشي او دا زموږ خلک ډېر په تکلیف کې په خامه کې ځو راځي. مریضان ورسره یې دغه مریضان چې تر دا ښاره یا تر لشکرګاه تر امرجنسي پورې را رسي یا پر لارې مړ شي روغ سړی د دغه باسي چې جوړ روغ سړی وژني دغه لارې. نو زما دغه هیله راپرا کې دغه زموږ لارې راځي.
السلام علیکم زله پرا ولایت بکوا ولسوالی خبر کوم زما دولت څخه دا هیله ده چې موږ بکوا ولسوالی کې نه سړک سته نه مکتب سته نه بل داسې اساس کار سته زما نه ازادي راډیو کې دا هیله ده چې زما پیغام نشي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده زموږ راغله ازادي راډیو اوري د کندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټرانو د کموالي او نشتوالي نه شکایت کوي. دوی وایي چې ډیر وخت د دوی ښځینه ناروغانې له جدي ستونزو سره مخامخ کیږي او حتی کله ناکله خو خپل ژوند هم له لاسه ورکوي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له دې خلکو سره خبرې کړي او د راپور یې برابر کړی.
د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک شکایت کوي چې په دغه ولسوالۍ کې د ښځینه ډاکترانو کموالی او نشتوالی خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. وایي چې په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکترانو نشتوالی او کموالی د ښځینه ناروغانو ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخ کړی دی. د نوموړي ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو حاجي حبیب الله او خانولي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
زمونږ هم دغه دا دی چې زمونږ په درې څلور غټ کلینیکونه لري، په هغو کې زنانه ډاکټر نشته دی. همیش وزارت مونږ ته وایي چې مونږ تاسو ته د دې معاش په خاطر باندې هر ډاکټر زنانه زریږي، خو دې معاش کم ورکوي، بس نه راځي. هلته زمونږ مریضان چې راځي په لاره کې تلف کیږي. د زنانه بخش لپاره رسیدګي کندوز ته نشته ولا درې شپېته کیلومتره مسافه د زمونږ کندوز ته مابین
ورورا. بس مونږ د دشتیارچی د ولسوالۍ ناستو، بس د جو هلته کلینیک شته او ښځینه ډاکټر نشته دی. مونږ ښځې امیدواري باندې بس کله مړی سی او ښځینه ډاکټر نه سی درو ښار ته سی راوړو، بس هغه ته مشکل پیک سی مړ سی. بس مونږه دولت نه دا غواړو سی مونږ ته ښځینه ډاکټر ال دراوړي تروس دای مونږه مشکل اغرف سی.
دا خلک وای ک کومه میرمنه دی ولادي ناروغي ولري، نو د درملنې په خاطر د کندوز مرکز او یا تخار ولایت انتقالوي، چې ډیری وخت ناروغان د لارې پوګدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دشتیارچی ولسوالۍ یو تن قومي مشر فرید احمد کاکړ په دې اړه وای
صحت په پښ کې باید دولت توجه نه کړي، باید جدي توجه وشي. بعضې سیمې دي چې د لرې پرتې سیمې دي چې د ولسوالۍ د کلینیکو ته رسېدګي نشي کولی. دولت سره خواهش کوو یا پیشنهاد ورته کوو زموږ دپاره د کلینیک زمینه د صحت و خلکو ته ځوانانو سپینځور ته برابره کړي.
دوی له دولت څخه غواړي چې په ټولو هغو سیمو کې باید روغتیایي مرکزونه جوړ کړي چې اوس خلک ورته لاسرسی نه لري، او د دې ترڅنګ باید مسلکي ډاکتران پکې په کار وګمارل شي ترڅو د خلکو صحي ستونزو ته په وخت سره رسیدنه وشي. له دې سره سم د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالمتین عاطفي تر ځایه د خلکو ستونزې مني. وایي چې دوی په دشتیارچی ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون لري، پکې ښځینه ډاکتران او قابلګانې موجود دي او خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. او برسیره پر دې د دغې ولسوالۍ په یو شمېر نورو سیمو کې هم فعال روغتیایي کلینیکونه موجود دي. ښاغلی عاطفي وایي چې دوی د ښځینه ډاکترانو د کموالي ستونزې د عامې روغتیا وزارت سره شریکه کړې او ډیر ژر به دغې ستونزې ته هم رسیدنه وشي.
شفاخانه 5 بستر داریم که در اونجا دکتر زنانه، دکتر جراحی داخله.
موږ هلته 50 بستریز روغتون لرو چې پکې ښځینه ډاکتران او قابلګان موجود دي، او دغه راس موږ نور کلینیکونه او صحي مرکزونه لرو او صحي کارکونکي او قابلګان پکې موجود دي، او هلته د ولادي ناروغانو او د نورو ناروغانو درملنه کیږي، او ډیر جدي ناروغان د کندوز حوزوي روغتون ته راانتقالیږي. د دې ولسوالۍ د خلکو په خبره چې دوی په وار وار په دې اړه خپل غږ پورته کړی، خو په هیڅ صورت دولتي جیک پوړي چارواکي د دوی درد او مشکلات نه درکوي، ځکه چې د کورنۍ غړي تل د درملنې په خاطر بهرنیو هیوادونو ته ځي او دغه راز له هر ډول روغتیایي امکاناتو څخه برخمن دي. حال دا چې د هیواد په لرې پرتو ولایتونو او ولسوالیو کې زیات شمېر خلک روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامه خپریږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې ادلب ښار باید له حکومت ضد یاغیانو څخه تصفیه شي. محمد جواد ظریف نن دمشق ته د سفر پر مهال دا څرګندونې وکړې. ټاکل شوې چې د ایران، روسیې او ترکیې ولسمشران هم د روانې اونۍ په پای کې په تهران کې سره وګوري او د ادلب ښار پر وضعیت خبرې وکړي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
په داسې حال کې چې سوریا په ادلب کې د مخالفینو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دمشق ته سفر کړی دی. رویټرز خبري اژانس ویلي چې نوموړي له سوریایي چارواکو سره د خبرو پر مهال ویلي چې د سوریې ادلب ښار باید له یاغیانو تصفیه سي. تیره اونۍ د ایران دفاع وزیر هم دمشق ته سفر کړی و او د ایران او سوریې ترمنځ د پوځي همکاریو یو تړون یې لاسلیک کړی و. ایراني ځواکونه د سوریې په کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت سخت ملاتړ تړیدي. په همدې حال کې ټاکل شوی د ایران ولسمشر له خپل روسیه او ترکیه سیالانو سره وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن دوشنبه ویلي چې په پام کې د حسن روحانی، ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان په تهران کې سره وګوري. د ایران فارس خبری آژانس د قاسمی له قوله ویلي چې خوشبین دی چې دا لیدنه به د سیمې لپاره د سوریې د خلکو او د تروریزم پر وړاندې جګړې په برخه کې ګټوره وي. ټاکل شوی دغه مشران د جمعې په ورځ سره وګوري. قاسمی زیاته کړې چې ادلب چې د سوریې د حکومت ضد یاغیانو وروستی مرکز دی، نن د یوې پیچلې موضوع په توګه پاته دی. د قاسمی په خبره د سوریې حکومت دا حق لري چې په دې سیمه کې د تروریزم پر ضد وجنګیږي او د دې په خبره ایران د یو ملاتړ په توګه حاضر دی چې تر هغه د سوریې د حکومت سره د سلام مشورو په برخه کې مرستې ته دوام ورکړي چې سوریه یې غواړي. بلخوا د اسرائیل د دفاع وزیر اویګدور لیبرمن نن دوشنبه په بیت المقدس کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې په سوریه کې وضعیت ساري او زیاته کړه چې د عراق او سوریې په ګډون له هر ځایه چې د ایران ګواښ ورته متوجه وي دوی به یې په نښه کړي. تر دې وړاندې د اسرائیل د صدر اعظم دفتر راپور ورکړی و چې بنیامین نتنیاهو د یکشنبه په ورځ د سوریې لپاره د یو امریکایي پلاوي سره ولیدل. په دې راپور کې ویل شوي چې نتنیاهو له جیمز جیفری سره د سوریې پر وضعیت او د دوی په وینا د ایران د یرغلګرو فعالیتونو د مخنیوي لپاره پر ګډو هڅو خبرې وکړې. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن ویلي چې په سوریې کې د یاغیانو تر واک لاندې سیمه ادلب وضعیت نور ورته د زغملو نه دی. لاوروف په مسکو کې د پوهنتون محصلینو ته په وینا کې ویلي چې د سوریې حکومت هر ډول حق لري چې ادلب ښار له یاغیانو پاک کړي. په ټوله کې ویره دا ده چې ښایي سوریه به په دغه جګړه کې له کیمیاوي وسلو کار واخلي. خود سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت له خوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه د امریکا متحده ایالاتو، بریتانیا او فرانسې د خبرداري په ځواب کې ویلي چې د سوریه پوځ نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته اړتیا لري.
یو کلی زر غاګونه.
یو کلی زرغه ګونر را می خوګو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې قنداغه او میرمنې مریم د کور او دفتر د کارونو ترڅنګ د لیکلوست د زده کړې کورسونه هم وایي. جالبه ایدا ده چې د دوی ماشوم زوی دلاغه له دوی سره په لیکلوست کې مرسته کوي. اوس به واورو چې له دینی ښوونکې زینبې نه څوک د مشورې غوښتنه کوي.
خدیجه، همدلته د کورس میدانې په چمن کې بکینو او خپل خبره بدیم وکي.
سمه ده معلم صاحب زینب.
هغه دی نور خزی اونجونیم لاری پا داده زده بخبل غم در سر و جارم غم دی خدای لیری لیری ده هوایی چی کمه نوی لانجه ده کاما اغا دی میرست ده حق خبره ده بس چه زده لانجه او سه نوی دی ارور ما چه بخوان بنده دی اما وار کرده و لحقی نخو خبره ای او خدای فضل کرده و بیل پوانه لگی دلاو او ده خوایی چه نمی ارور ده خون سیختن شو او نما تا یدیمان را پاتو شل خدیجی زره دی پهرام که از ما ظلم نره ده پخام بانه جره رازی خده نو خبرم ده که اوله چه از ما ظلم و چه پا ارور بنده می هریزه وکم او تیره تاولی که خو خانو بیدی چنگ خوخشوان خوان تا می ارور لملک نواب سره پا وزر راغله و چه هریزه ده نکوی او خبره بده کلی پا مشرانو خلاسه کو خانو استا چنگ خوخده نه پوهیگم از خود تا تراغلم چی تاستر مشوره وکم هفری مشوره خو خخه بره ده ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده ده وای چی ده کلی ولس پو مشرانو که با از ما پلارم وی
هو ویلی چی مولای صاحبم پکی وی
چی ده سیده بیا خویی سندیخنه مکوه پلار میست که لستال حق نشی تیری ده زکه چی ده میره سق الله تعالی در کرده ده رختیا بلا خبرم ده
کومه خبره؟
دا چه ریزه اونه که او خبره می پلار او دکل مشران خلاصه که لورور سرابده اروریم نخرابیگی
ده خواهی زینب خو که ارور می ده مولای صاحب خبره اونه منی بیا با چه خواهر به سر باده اون
باز بغره بارانده بکل راغ لسعونا موسا گل جور کم زلرگ یو غتم بارنا
واوا واوا جو دی پس ماشا موسا گل دیتا و گوره لکلا نچه دکوی ای حق پیش وای او نساخ کا سخت کارو نکوی
سخت کارو نکو با خود کم آخر دکور ور تختن که گم اول ایتا چه سلام لرگی را وڑی دی او مام که دیل لرگی طول کردی دی توائی که
لرگی طول اوا مام چی دیسی ماینس تا ورگات نشی اسی نا چی وی دیسی او تسا بد تسا اغا نور خلکو تم ورگات کم اے خلکو اے او تسی لولا ماینس را اوزی اغا دی او دو خرون پسرون بیاوری دی کردی
یارا خدای داد گلیا ملگرائی دی دیر و یار سڑای دی چا خبره پا ساتو که تیلی دار ده تو آئی خواه
کم ملگرائی بی؟
کم ملگرائی بی؟ دا لرگی چی تولنی دا پخپلا موسا گل تو آئی خواه
خواه جو دی بادمشانو دا اوخیاری پا چکی دا خومی پی خبر که کنه
لگ نه دیر با دی پی خبر کن یا دزبانان پوشورا که میچه ده سربند پخول خبر وکڑلا
یارا بی شک دا خودی منم که دزبانان شورا خلق شرط نو رایستلی هم سربند پخکڑه نو اوز با سیلاو ده دیر و خلق از مکی وڑی وی
خدای دادا با اقل که ده تو گوره ده سیلاو سپید چو غط لرگی را وڑ زده ورزم چرا وی نیسم
اے اے لیوانا یا نگوری او چپی نوریم زورا ورشنی او راو گردا ام دا لرگی دی پاس
لگوارو کتو آئی که دا لرگی را نیزم هلا هلا خدای دادا را ملده که در نیزم نیچه سیلا ویوڑو با هلا 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 هلا
گلالای فا کمپیوتر دیتا شایلی کل
ده شرکت آغا نوی حسابی ده آغا جورو
یارا گلالای بیتا همی دخته نکی کستا مرستا نوی لومان خود شرکت حسابی و بیخو لارا و گدر رک کرده و
اسلاما زاو تلیو بل سر پا جوان که شریکیو نو ده شرکت کارو نبام پا گرده کهو ریختیا ده دفتر نور کارو نچنگ رواندی
ده شیطان وگونه ده کانیوی دیر خراواندی خو له شریکوال نه چې کوم تاوان کړی دی د چا خبره د هغه لپاره به ښه سخت کار کوو چې شرکت مو مخ په بره روان شي.
وایي چې وخان ساتې دروازې به لوړ ږدي. په تجارت او د شرکت په کارونو کې خو له ګټو سره تاوان هم کله کله وي.
هو ګلالۍ، دا خبره خو دې بیخي سمه ده. تاوان خو مو ولیده، خو اوس به د ښې ګټې لپاره کار کوو.
د ګټو لپاره به په هر کار کې اول ښه فکر کوو، هره خوا به یې سنجوو. له ټولو نه لویه خبره ده چې موږ په خپل کار کې صادق اوسو او اخلاص ولرو.
ته ښه وایې ګلالۍ، اخلاص ځکه ښه دی چې سړی هم ځان ته خیر رسوي او هم نورو ته، د خلکو باور هم لاسته راوړي.
بله دا چې د ښو مالونو راکړه ورکړه به هم شرکت په پښو ودروي.
ګلالۍ، نامې خدای دې ښار ته چې راغلي یو دومره تکړه شوی لکه سم د اقتصاد پوهنځی دی چې ویلی وي.
ولې تا نه دی اورېدلی چې تجربه د پوهې مور ده؟ رښتیا ښه شو چې راپه یادې کړه. زړه مې دی چې په پوهنتون کې ځان شامل کړم.
په پوهنتون کې؟
هو، که په زړه دې وي قول دې م راسره کړی و. نه پوهېږم چې ته ولې داسې حیران شوې.
نه هسې
هسې نه غواړي، خامخا دې څه په زړه کې شته، سپینه خبره راته وکړه.
ما ویل چې د شرکت کارونه مو نوي پیل کړي دي، چې ته پوهنتون کې ځان شامل کړې نو د شرکت کارونه به څنګه شي؟
مولوی صاحب، څنګه دا ځای دې خوښ شو؟ دا زموږ د جرګو او مرکو ځای دی.
ملک صاحب نوابه، ماشا الله ډېر ښایسته ځای دی. دا شاوخوا ونې او دا پراخ چمن، د سړي زړه پکې خوشحالیږي او ذهن پکې آرام وي. بسم الله وکړي او خبره پیل کړي.
مولوی صاحب، اجازه خو به وي چې اول زه خپله خبره وکړم؟
اجازه ده. فکر کوم خبره خو هماغه ستاسو د خورکۍ د حق او میراث خبره ده.
هو مولوی صاحب، هماغه خبره ده. خدای دې وکړي چې په حق کې بې انصافي ونه شي.
ملنګه، مولوی صاحب له مانه پوښتنه وکړه، خو تا بېواره پکې راودانګل.
بېواره مې نه دي دانګلې، یوه خبره تا وکړه، بله خو به ما هم کوله. که یا
خیر دی ملنګه او سردار، یو بل خبره به په سړه سینه اورو، چې خبره په خوشحالۍ او د ټولو په خوښه فیصله شي.
ملک صاحب نواب خو فرمایل، د خبرو مسنونه طریقه دا ده چې په نرمۍ وشي، د چا سپکاوی پکې نه وي او د بل خبرو ته غوږ هم کېښودل شي.
مولوی صاحب، هوښیاران متل کوي وایي، غوټه چې په لاس خلاصیږي غاښ ته یې حاجت نشته.
سردار خانه، غواړم په دې خبره پوه شم چې له دې خبرې دې مقصد څه ده؟
مقصد مې دا دی چې خدیجه زما خور ده، زه وایم چې زه به په خپله ورسره جوړ شم.
ته به څنګه ورسره جوړ شي؟
او ملنګه، اوس نو سله را باندې وایي چې کله مې خبره ورسره وکړه تاسو ټول به پې خبر شئ. سردار خانه، هر څه دې چې په زړه وي په سپین میدان یې ووایه، که څنګه مولوی صاحب؟
اونو مونږ او تاسو خو د دې لپاره راغلي وو چې د چا حق تلفي ونه شي او حق حقدار ته ورسیږي.
مولوی صاحب، خدیجه زما خور ده او په ما حق لري، دا ټولې پیسې مې ورته راوړي دي، په دې به خپل ژوند جوړ کړي.
سردار خانه، دا پیسې دې ځان سره وساته.
یاره خو ملنګه.
سردار خانه، غوسه دې وخوره، له خپلې خور سره چې هر څومره کومک کولی شي د خیر خبره ده، خو د میراث حق به یې خامخا ورکوي، ځکه چې دا یې پر تا حق ده.
گرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې ملک نواب، سردار خان او ملنګ له مولوی صاحب سره ناستی او مولوی صاحب د خزو د میراث او نور حقونو په باره کې له دوی سره خبرې کوي. د دینی علماو هغه خبرې چې د خزو د میراث او نور حقونو په باره کې کوي، ستاسو د سیمې خلک یې څومره عملی کوي؟ که دا خبرې عملی شي کومې پایلې او نتیجې به ولري؟ همو وای چې د یو کلی زرغغونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 شمیره راولیږئ او خپل جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسیږي.